مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. له 2:00 تر 1:00 بجې پورې به تاسو ته ګڼ رپورټونه وړاندې کوو. په ورځنیو تودو موضوعاتو باندې مو خبرو تفصیلات درته وړاندې کوو او د غړی په نیمایي کې او په اوږدو کې تاسو ته مطبوعاتي کتنې هم در اورو. خو لکه څنګه چې خبرې د غړی په سر کې د خبرونو واروي، نو راځي چې له نجیب امیر خبرونو وو.
شمالی وزیرستان کې د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې دواړو غاړو ته تلفات ورړولې. د پاکستان وزیر اعظم نن په 2 ورځني سفر قزاقستان ته ځي. امریکا د ناتو د ختیځ اروپا غړو ته د ملاتړ لپاره جیټ الوتکې لیږي. د پاکستان پوځ نن ویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي چې یو پکې لیفټننت کرنل فیصل ملک نومیږي. پوځ وایي په مخامخ ډزو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د طالبانو یوې ډلې خان سید سجنا ګروپ د برید پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان ته اعظم طارق وایي په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او لس پوځي ګاډي هم تباه کړې دي، خو پوځ د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوځ په دې وروسته کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان نن وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د زربیاز په عملیاتو کې تر دې مهاله 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د 200 نه زیات بیا ژوندي نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید سره په ګډه خبرې غونډې ته د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان وویل چې اپریشن زربیاز لوجه ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د استخباراتي معلوماتو په مرسته په ملک کې 2000 د پلټنې عملیات ترسره کړي چې په کې 6000 خلک نیول شوي دي. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وای د مسعودو قبایلو خپل سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې سکم 100000 کورنیو نمونه د 200 رجستر کړی دی. نوموړی
زړه 1001 کورنۍ چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړای دی، یعنی دا به واپسی په خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمه میاشتې یو باندې 13 تاریخ باندې به دا کډوال ان شاء الله په خپل علاقې ته روانګي کوي. دا لړۍ به ان شاء الله د ځلې پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، اذن پس به ان شاء الله دا واپسی جاری وي.
سید عمر مسعود وای لستنیدونکو کډوالو سره به دراشن او نور مرستې هم کیږي. په سواد کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د سیدو شریف نه ترمنګور پورې لاریونو کړ. دوی په دغه محل شوارونه ورکول او غوښتنه کوله چې د دوی نوکریانې د مستقل یا پخې شي او له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه. د سواد محکمې صحت یو چارواکي ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره کوونکو میرمنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې ستونزې به هوارې شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د غیر طرف نه فنډز ریلیز شوي دي، پرانس ته ملو دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټ کې پروت دی، لکه بل سم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ ته تاسو سره ترانسفر شي.
وروسته مظاهره کوونکو په دې شرط لاریون ختم کړ چې که په 14 ورځو کې د دوی غږ وانه اوریدل شو نو دوی به یو وار بیا په مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جک پوړي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په 2 ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، وزیر اعظم او شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپلمنځي اړیکو سربیره په سیمه ایزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو لړ دوه اړخیزه تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. په هرات کې د مایا غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له کبله 11 کسان وژل شوي، 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالی زیان یې اړولې ده. د هرات د مرکزی روغتون ویان محمد رفیق شیرزین مشال لړیو ته ویل چې اور لګیدنه تیر شپه 12 بجې د هرات ښار د کمر کلا په سیمه کې شوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې 3 ښځې او پاتې ماشومان او د پاخو عمر خلک دي چې د 8 تنو روغتیایي حالت یې نازک دی. پرون د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل. دا د هغو اوو زرو څخه لومړني کسان دي چې تېره اونۍ د مقدونیا د چارواکو له خوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوې وه. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال وایي لږ تر لږه زر تنن هنګری ته د سربیا له لورې د اورګاډي له لارې داخل شوي دي. د هنګری حکومت د سربیا سره په پوله د اوسپنیزو سیمانو د غځولو لپاره د اګست 1 وروستۍ نیټه ټاکلې سو د دوی خاورې ته د سربیا د لارې د غیر قانوني کډوالو د اوړېدو مخنیوی وشي. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو د لویو سیلونو سره مخ شوي دي. څوک چې ختیځ بالکان سرک د لارې اروپایي بلاک ته ځانونه رسول غواړي، د روان کال د جنورۍ نه تر جولای میاشتې پورې د مقدونیا، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا او کوسوو د لارې د 100,000 نه زیات پناه غوښتونکي د اروپایي غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشر ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځې اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې استوي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکران کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي زیاتوي د دغو الوتکو کارول د پیاوړي دریځ ښکارندوی کوي. پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته پر روان یو اورګاډي د برید په شندولو کې ژوبل شو د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماندی. چارواکي وایي که د فرانسې لخوا د خبره تایید شوه چې د اګست 1 نیټې پیښه تر هغه هڅوه، نو د هوایي ځواک سرتیری سپینسر سټون چې تخلص امریکایي کپتان دی د ارغواني زړه په نوم جایزه ترلاسه کولی شي. سټون د دریو نورو کسانو سره په ملتیا هغه مال په وسلوال تن ځان ورغورځوه چې د وسلې سره اورګاډي کې حرکت پیل کړ. تر دې وړاندې د فرانسې حکومت څلورو واړو کسانو ته د لوجنس دی انر په نوم د دغه هیواد سره جایزه ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د خپل همکار سره ظاهر نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ غستل کیږي او په 100 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 روپۍ او 25 پیسې او په 100 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 100 روپۍ 25 پیسې او په 100 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپۍ 45 پیسې او په 25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 45 پیسې او په 25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په روپۍ 25 پیسې او په یورو روپۍ 40 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه او د موسم او د بایو حال از موږ له همکارانو وره د مشال ریډیو ری په دیګړې کې مو د سر ریپورتونه دادي. شمالی وزیرستان کې طالبانو او پاکستانی پوځیانو نښته کړې او د کورنو چارو وزیر داوه کوي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې د ترهګرو حمله ماته کړې ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو مسعود کډوالو د واپسې 12مه مرحله کې له 9000 ډېر کورنۍ ستنېدل به د دې میاشتې له اخیری ورځې شروع شي.
د زلیبا ان شاء الله مسعود کډوال د خیرګي چک پوسټ نه واده واپسي کوي او هلته د دوی د پرا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
سواد کې روغتي کارکونکو د خپل تنخواګانو لپاره احتجاج کړی.
دمینه پرایستان موږ تنخواګانې نه دی اغستی، دمن بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستي دي، د کرای کورونه دي، د اجدانانو د مالک مکان نه هو دمان چې دی هغه روډون تر اغستل دي.
د پاکستان او افغانستان ځوانانو اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د سولې په اړه خبرې وکړې.
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی د غزوانان دي، نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوي شي خپل خپل ګورنمنت د پر کده سره انټي افغانستان یا انټي پاکستان پالیسی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوس اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری لومبی رپورټ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمن نښته شوې ده. دواړه خواوې د پرونی نښتې په مهال یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کوي. دا جګړه تر هغې وروسته لومړی لویه نښته ده چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو پوځي سرتیری وژل شوې ده. د پوځ د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون خبر اعلان ته لیږلي پیغام کې ویلي چې شوال سیمه کې شوې ده نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوې دي. د خان سید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې پرون مشال رډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی لمنځه وړي او پنځو سرتیرې وژلې دي، خو پوځ دا خبره نه مني. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټننت کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاري کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوځ حمله وکړه. د دوی په خبره د وی اوګدی مودي وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کیږي. یاد دی چې پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمباری وروسته یې په شوال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دا دوی په خبره اوس پر هغه وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرخې سره نږدې لري پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوځ په دې روسیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال رډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون یو پریس کانفرنس کې ویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره قومي اکشن پلان به د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کاری. نوموړی پرون ویل چې له پاکستانه د ترهګرۍ پلانونه نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي حقانی نیټورک لا هم له پاکستانه افغانستان ته ترهګر وړلیږي چې ګڼ شمېر یې نیول شوي هم دي. چودھری نثار د پنځه سو بلوچ وسلوالو د وسلې خودو خبره هم ورکړه، خو په تیر کې بلوچ بلتون غوښتونکو دغه سي داوي دروغ بللې دي. احمد الله په ریپورت لري.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر سره ګډې خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 2500 سرچ اپریشنې کړې دي چې پکې 8500 خلک نیولې دي. د قومي اکشن پلان په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې پرې په ښه ډول کار روان دی او دغه وجه ده چې د ملک په لویو ښارونو کې د امنیت په وضع کې خواله راغلی دی.
پاکستان کې اندر تمام جو ملټنٹ نیٹ ورکس
په پاکستان کې دننه د ترهګرو چې څومره هم نیټورک وي هغه ختم شوی دی او په تیرو دیرشو کالو کې لومړی ځل داسې وشوه. دا وخت هیڅ یو ترهګر تنظیم د پاکستان د خاورې نه کاروي نه کوي او دا زموږ تر ټولو لویه کامیابي ده. په کال 2010 کې څه د پاسه 2000 ترهګري پیښې شوې دي چې کله ناکامي اکشن پلان باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. نو تر اوسه پورې شپږ سوه پنځه نوي د ترهګري پیښې شوي چې پکې 315 داسې دي چې پکې یو تن هم نه دی مړ شوی. د کراچۍ اړه د چودھری نثار علی خان وینا وا چې د کراچۍ په حالاتو کې بهتري راغله دي او په کراچۍ کې روان اپریشن به سر تر سوولې شي. د بلوچستان په اړه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا
فراری کیمپس ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں، 500 زیادہ
بلوچستان کې د باغیانو کیمپونه ورانول کیږي او د 500 نه زیاتو باغیانو وسلخ کې خو دي او په ډیر خطوګه هغلته مذاکراتي عمل شروع شوه دي. دغه مذاکراتو زیات تفصيلات مطبوعاتو سره شریکول نشم، خو ډیر ضرب یو خبر مخیتا راشی.
چودھری نثار علی خان اویل چې ترهګری مقدمو زر تر زر اوریدنو لپاره جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو تر دې د ماده 28 مقدمو فیصله اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د قدرتی آفتونو د نظم ادارې د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو مسعود قبلو څه د پاسه 9000 کورنۍ به د دې میاشتې په اخر ورځ خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 14000 ډېر کورنۍ ستنې شوې دي. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه کډوالو د بیرته تګ په اړه نور معلومات غوښتي دي.
د موجوده مرحله دولسمه مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي. 9001 کورنۍ چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسي خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کوم دا دولسمه واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاري وي؟
دا لړۍ به انشاءالله دې ځلی پوره میاشت جاري وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، دې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاري وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلی د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروېکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پک باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلی لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلی به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چیک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پارا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه کابلیون تبا د ملاتړ په غرض سسور کول
شو. واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی تبا غشپګ میاشت راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورت چې کومه پیسې دي دا به دوی ته ان شاء الله په خرغه باندې ملاويږي.
خرکی شونه به هم ورته ملاويږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک ارمی د طرفه ان شاء الله د زلي څر ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاويږي. د پولیټیکل اډمنستریشن د طرفه به پخه روټه هغه به هم ورته ملاويږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو الته په واپسي کې بعد دوی ته رجسټرډ خلکو ته به د شپږ میاشتو تلي، یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاويږي.
د بیکوره شیو مسعود کبالیانو تر اوسه پورې ټوله څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پورې دا دولسمه مرحله دو، په دې نه مخکې 11 مرحله شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوې دي هغه شمار دی 14013 خاندانونه تر اوسه پوره واپس شوی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته لاړ. چارواکي وایي چې نوموړی به د قزاق چارواکو سره د تجارتي اړیکو په زیاتولو او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستان او مرکزي ایشیا هیوادونو ترمنځ پراخیدونکي اقتصادي او سیاسي اړیکې ستایي، خو ټینګار کوي چې د دغه اړیکو د بریا لپاره افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی، ځکه چې افغانستان د پاکستان او مرکزي ایشیا ترمنځ پروت دی. زبی شفقی پاړه نور تفصیل درته.
نواز شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان لولس مشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې او یو شمېر دواړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد دولس مشر په ځانګړي بلنه ترسره کوي. د هیواد ته د نواز شریف سفر د پاکستان د هڅو ښکارندوی ده چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراس کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروری ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو سرونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
کنټرول ایچا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی نو دا د دې ځای د ملکونو د پاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سعودي رخه راغلی چې دلته به تجارت ازاد موږ دا ګڼو چې پاکستان دی د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره کوم د تجارت او یو لیکار دی نو دا به الټی کیږي الب سنیږي چې د په ځانګړي توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک شي او په دې باندې نظر ثانی وکړي او د نوي سرلای د خپل تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کړي ترکه د پاره اولنې شرط امن دی نو امن بيخي ضروری دی
د نظیف خان په خبره په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه حکومت توانېدلی چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې ښاغلی شریف باید له ګاونډیو هېوادونو سره هم سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې او رامنځته شوې بې باورۍ د خبرو اترو له لارې هوارې کړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې تېره موده کې د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته هم سفرونه کړي له چارواکو سره یې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلی او ځینې تفاهم لیکونه یې هم لاسلیک کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سوات سلګونو روغتیایي کارکوونکو پرون مازدیګر یوه مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې زر تر زره دی له څو میاشتو راهیسې بندې شوې تنخواګانې ورکړي. د ښځو ویل چې په ډیرو سختو شرایطو او خراب امنیت کې روغتیایي خدمت کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهرې پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې مسله به یې حل شي خو دوی ویل که حکومت د روغتیایي کارکوونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کښېني. نیاز احمد خان پی رپورٹ را لگلے چھے دا مظاہرے پا غگ پہلے گی.
د سوات ضلع په سلګونو راجمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر مینګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د تیرو څو میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی ولې تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادی مشر ناهید ویل
دا څنګه صداخ توهین عدالت شو دی کی پی کی یا قهر حکومت ته موږ څوک ټارګټ کونو او موږ صرف د خپل حق تپوس کولو. نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مې نه پرایستانه موږ تنهاګانې نه دی اغستی د موږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستي دي د کرای کورونه دي د اجدانانو هغه نه د کرای دار راوستي دي مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دي.
راجم شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګولې چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبي وای
زمونږ مطالبه ده چې کنا چې د سپریم کورټ د عدل مطابق چې زمونږ تنخواګانې چې دا ریلیستي او اسمبلی چې کمی خبرې کړي دین په غیر پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګله سہولتونه راګي د هیلث ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلث ورکر نه کیږي په هر ټیم چې هغه باران واوري که جنگ که هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کنټ ټیم خپل ډیوټي کوي. اسمبلی چې کم خپل اعلان کړي دی په غیر پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پورې په 2012 نه والی
د تحصیل مټی ګوالیری سیمې سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي تنخواګانې کمې دي او هم ورته په وخت نه میلاویږي.
دا څنګه ړوند حکومت دی وره چې دې ته دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلث ورکر هم مالی او دا غاسو سپروایزر هم مالی او هغه ډرایور هم مالی او دا د هغه په وجود موږ رسلور دریمه میاشته موږ خپل تیل ګاډي ته ورخاچو موږ دې له پیلډ کو اخر کدی نشي چلولای نشنل پروګرام نو موږ دې وخت راکی.
سیدو شریف سړک بندول وروسته د سوات صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې دا غیر طرف نه فنډ ریلیز شوي دي پرانس ته میلاو دي اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټریټ کې پروت دی لکه لسم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ تاسو سره ریټرنسر شوي.
روسته مظاهره چانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچره په سوال لس ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نکړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د خیبر پختونخوا په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر د صدارت لاندې وغونډه شو چې پاغې کې د سینټ ځینې سینټرانو برخه درلوده او دوی په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه باندې خبرې وکړې. زموږ همکار غلام غوثی تفصیل درته وایي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورس په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټه غونډه ترسره شوه او دې غونډې ته په خپل وینا کې گورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د مارچ نه پیل شوی د بیکور شوی قبایلی ولس په واپسۍ کې تر دې دمه سلور لک خلک خپل کلو ته واپس شوی دي. گورنر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې د قبایلو په بیا ودانۍ کې خپل کردار و لوبوي. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دي چې په قبایلی خاوره به د هیڅ یو ترهګر وجود نشي برداشت کولی. د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټه په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت سکتر شکیل قادر په قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال په اړه بریفینګ ورکړو او د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ د دیپا په قائمه کمیټه کې شامل سینیټرانو شرکت وکړو چې پکې سینیټر مشاهد حسین، سینیټر پرهت الله بابر، سینیټر الیاس بلور، سینیټر جاوید عباسی، سینیټر عطا الرحمن، سینیټر عبدالقیوم، سینیټر صلاح الدین او سینیټر هدایت الله شامل وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور په مومند ایجنسی کې د اجره په نامه غیر سرکاري ادارې د کار اجازت نامه اخیستل شوې چې د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو اف پی مرستې تقسیمولې. چارواکي وایي دا کار ځکه کړی چې د اداره کې په کافي شمېر کې ځایي خلکو ته کار نه دی ورکړل شوی. د حجره ادارې کارکوونکو بیا ویلي دي چې د اجازت نامې تر اخیستو وروسته به 9000 کسانو ته د خوراک مرستې متاثر شي، خو دوی په خبره کوشش کوي چې ځایي ځوانانو ته په خپل دفتر کې کار ورکړي چې اجازت نامې له دایمي منسوخېدو وژغورل شي. زموږ همکار شانواز ترګزی نور تفصیل لري.
د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د خوراک ته نړیواله ادارې ورلد فوډ پروګرام خوراکونه تقسیمونکې د حجره تنظیم ان او سی یعنی د کار کولو اجازه نامه معطله کړې ده او دغه تنظیم کارونه ودرولې دي. دغه حکم هغه محل ورکړې شوې ده چې کله په سیمه کې د بیروزګار ځوانانو، سیاسي ګوندونو او د سیمایزو د خیر خیګړي اتحادیو د حکومت نه وختره کړې و چې په محمود ایجنسی کې په غیر سرکاري تنظیمونو کې د سیمه ځوانان واخستل شي. یو ځوان رحیم شاه مومن چې د پندیالې سره تړاو لري وی ویل
لکه کته وګوري هغه خلک چې کوم ان لوکل خلک دي دغه خلک د علاقې د خاورې سره مخلص نه وي، نو کچرته د زمونږ لوکل نوجوانان په دې انجوز کې په مختلفو هدو باندې واغستل شي. زه امید لرم چې دغه خلک به د تنخواه او د پیسو د سوچ نه بالاتر د دې پسمندګۍ ختمولو لپاره به دوی پوره پوره کوششونه وکړي.
دا سات په محمد ایجنسی کې لږ زیات شل غیر سرکاري تنظیمونه کار کوي چې د شکیل مومن په وینا تر 10% پورې پکې غیر مقامي خلک نوکری کوي.
خپل یو د جی ای جی زمونه د یو کنسلټنټ هغه کار کومه زه خپل هغه کې لوکل ما او ما څه کوم باقي په مومندو کې فیلډ سټاف دی درې کسه ما سره نور دی هغه هم نان لوکل کسان دي څوک د چاپ دی او څوک د درګې دی او څوک د ثوابې دی.
بیا مې د حجره تنظیم دی یو کارکون کې رحم شیر ریحان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې سلام وکړه چې تار هغه پورې به د دوی هغه نو سې چې کومه ده هغه به منسوخي چې څو پورې په دې هدایتو باندې صحیح تور سره عمل نه شوی او د دې چې کم مقامی ځوانان دي چې اغوی ته پدې کې نوکری او یقیني شوی نه
د رحمشیر ریحان نه میو پختل چې د خوراک ته نړیواله ادارې لخوا څومره خلکو ته خوراکونه ورکول کیږي او د دې ګام سره به د خوراکونو ودرول د تاخير ښکار شي او یا نه
تقریبا چې 9000 کسانو ته د خوراکي مواد ورکړي دا غي د پاره چې کم د خلکو نمونه او په ټولنه کې د اغوی نمونه لیکل شوی دي دغه تبا ان شاء الله چې زیان نه رسی کوي په دې په سلا باندې نظر تر زر عمل وکړي ځکه چې دا هم یو ضروری خبره ده خوراکي مواد هغه هم په صحیح طریقې سره شي
د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان پوینا چې د حجره تنظیم ان او سی معطل شوی ده او دغه تنظیم ته امر شوی ده چې د محمد ایجنسی ځوانانو ته د پکې د نوکری کول موقع ورکړي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
روزم کې تاسو مشال ریډیو ری راځي ل نجیب امیر د خبرونو لنډیز ور
د شمالي وزیرستان په شوال کې 13 ورځې د حکومتي ځواکونو خانسید ساجنا ډلې ترمنځ په جګړه کې د پوز دوه سرتیری او د طالبانو شپږ ملګري وژل شوی د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای او چارواکي سید عمر مسعود وایي د اګست له 13 نیټې نه د مسعود قبایلو خپل سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې څه کم 10000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي په سواد کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپل نوکریانو د پخېدو او بندو تنخواګانو د ورکولو په موخه د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریونو کړ دوی د سیدو شریف لار هم تر څه وخته پورې تړلې وه ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بانند د وجک پوډي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دورځنی سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي په هرات کې د مایا غازو په وزخيره کې د ولګیدنې لکبل یو لس کسان مړ شوی او 3 تنه ټپيان شوی او ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي د هرات د مرکزی روغتون ویان محمد رفیق شیرزینن مشال اړیو ته ویل چې اور 13 شپه په 12 بجو لګیدلو پرون د اروپای ټولنې غړي هیواد هنګری ته لزر زیات پناه غوښتون کې ور ورسېدل د فرانسې خبري اجانسي او خبري الوای لکتر لګه زر تنن هنګری ته د سربیا لوري د اور گاډي د پاتلې د لارې داخل شوې دي د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د سانګې مشر ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځ اروپا غړو د ملاتړ په موخه اف 22 جیټ الوته کلیږي میرمن جیمز پرون په پینډاکون کې خبریالانو ته ویل په یوکران کې د روسي مداخله د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای او ردونکو مشال ریډیو او 12 بجې او 2:30 منټه دي رابعه اکرم خان به چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ده اوس تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای
مشرک ولسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ویډیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دینه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترکه کې د دلچسپي اندازې کیږي ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواری نه صرف د منصوبه بندۍ نشواله دي بلکې په دې شوبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریانه داسې عناصر ته نور کړی کیږي د چا تعلق چې تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پښتونخوا په تعلیم کې د بهتري ته کونه شي کې دي د اداري په وینا سمون ملکي د ډیر وخت راسي یو شان تعلیمي نظام دی کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې نو په کار د چي صوبایي حکومت په جديد بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي اداري وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابلیت خلکو خدمات ترلاسه کړي اداري وایي د ماهرینو کموالی شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکی ماهرینو خدمات ترلاسه کول شي آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې ادارې وایي چې د کراچي اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو باندې قبلول کیږي د ادارې په وینا چې د کراچي امن نه صرف د اولس ځان او مال لپاره ضروری دی بلکې د سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی ادارې مخ کلی کې چې د کابینې په ایجنډا کې د توانای معاهده هم منځوري ورکړې شوې ده نو د توانای د منصبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت ده چې کراچي کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي ادارې اخیره کلی کې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه سره دي د خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدود پاتې نشي بلکې عام ولست دي هم د دې فائدو ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د دوو رسپانو غټکی در اور او فاینانشل ټایمز او وال سټریټ جرنال رسپانې د پاکستان او هندستان ترمنځ د امنیتی سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. په فاینانشل ټایمز کې راغلي چې دا لومړی ځل نه ده چې د کشمیر پر مسله دغه مذاکرات لکېدلو پاتې کیږي. وال سټریټ جرنال رسپانې به لیکلي چې هندوستان او پاکستان په داسې مهال دا خبرې ونه کړې چې پر پولې تاوتریخوالي کې ولسی خلکو ته زیان اوښتی دی. د دې لیکنو غټ ټکی درته هارون باچا وایي.
د فاینانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي هند او پاکستان له هغې څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو مېز ته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1947 میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان تر منځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانې هم د هند او پاکستان د امنیتی سلاکارانو په کچ ته خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شوو پاکستانی او هندي ځواکونو څو وارې پر یوه بل ډزې کړې. همداراز نوې ډیلې تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکنه وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني، خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره و نه منله. دغه راز دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ او پر ګډه پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوري بیا ویلي په دغو خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث ترڅنګ ځینې نورې اونیزې خپرونې هم اورېده شو. د ټولو اونیزو خپرونو د ټولو خپرونو په اړه باندې د مشال ریډیو سره تاسو رابطه هم کوئ شي، خپل نظر هم راته ویل شي چې موږ دا پروګرامونه نور څنګه خوګو. د فیسبوک د لارې راتلی شي، د ټویټر د لارې راتلی شي او موږ ته همداراز په ژوندیو خپرونو کې هم ټلیفون کوئ شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د جند الله په نامه د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان د بې پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. دا کس د افغان چارواکو په وینا قاری غلام حضرت نومیده چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبري اژانس په خبره چې جند الله د سنی وسلوالې او هغه وسلواله ډله ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې خپل فعالیت شروع کړ. نور تفصیل به فرشتہ جلال زید درته وای.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل شوی دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي رادیو ته وویل
دا صحیح
پل رحمتبای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل شو. درې بهرني وسوال چې د ازبکستان اتباعي هم په دې عملیاتو کې ووژل شوي دي. دوی داعش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بي پيلوټ الوتکو په مرسته ووشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي ووژل شوي دي. دا کندوز د والی ویاند وای چې دا جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لتیر یو کال راځي په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په ورستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوې دي. عبد الودود واحدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند خو د والی ویاند وای چې تر ډیره حده په امام صاحب د شترچی چاردره او ګورتی په ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی ویاند ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قمندان د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لوی ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بلکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټې له مشال ریډیو اوریدل شي او زموږ خبرونه کچرتہ د ریډیو د لارې تاسو موقع نه یو په دفترونو کې یا په داسې ځای کې چلته انټرنیټ سره نو د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. د خبرونه تاسو نه یوازې ډاونلوډ کول شي بلکې د خپل ملګرو دوستانو سره شریکول هم شي. اوستاسته لپخور یو بل ریپورت لرو چې په پخور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر می افتخار حسین د ترهګرو په لاس د وژل شوی زوی راشد حسین په نامه جوړ فاونډیشن چې راشد حسین شهید فاونډیشن نومیږي پرونی یو سیمینار کړو او دغه کې د ابتدایي یا د لومړنی صحت په اړه باندې د عامه پوهاوی باندې زور ورکړو او ګډونوالو په دې کې ویل چې په کار د خلک خپل صحت ته په پام سره د دوایانو د استعمال پر ځای د مرزونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. په اړه د خالد خان رپورټ اورو.
پېښور کې د میا راشد شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره کې ډاکټرانو او پوهانو د پاکستان حکومت ته غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رنځونو او په خصوصي توګه د خطرناک بیمارو ختمولو لپاره د علاج سره سره داسې ګامونه پورته کړي چې یو انسان د بیمارو نه بچ پاتې شي. دا پرایمري هیلت کیئر یعنی د صحت د بنیادي پاملرنې په موضوع جوړه دغه دستوره کې د ډاکټرانو علاوه سیاسي مشرانو او پوهانو هم ګډون وکړ او وی ویل چې پاکستان کې د علاج لپاره ملټی نېشنل کمپنیانې خوګرانې او قیمتي دوایانې جوړوي خو د حکومت لاړه د رنځونو ختمولو او د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. د ملګرو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سعید الرحمان په دې مهال د پرایمري هیلت کیئر په هکله وویل.
پرایمري هیلت کیئر د کنسپټ مطابق موږ بیماری ختمول غواړو د اویرنس په ذریعه د دوای په ذریعه نه د اویرنس په ذریعه. مثلا ملیریا ده دا په پاکستان کې کالو سری اوس کا پرس کا مونږه د ملیریا متعلق په کمیونټي کې اویرنس پیدا کو او کم چې وبو ډنډان دي او هغه کې دا شعور پیدا کو چې دا ډنډان ختم کینو د ملیریا د ماشي بریډینګ به ختم شي او ملیریا ایز ډیزیز به مونږه ختم.
دا غشان د پښتونخوا اولسي تحریک مشر او پیجندل مولد ډاکټر سید عالم مسعود اول چې دا بده مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي سوګه پختونخوا کې دا ګندا چاپیرچل خوراکونو او ناپوهې په وجه د رنځونو شر په زیاتېدو ده.
چې هغه بیماری کوم په دوایي باندې کېدی شي د ګستنې یا کرنې وڅو، هغه دوایي هغه بیماری چې کوم د ګندې سره جوړېږي، چې کوم د ماحول سره جوړېږي، د هغې نه ډډه وکړو. او بیا درېیم هغه بیماری کلی کلی دغه درې قسمونه دي، هغه بیماری
دا عوامل شل پاتستر سیکاتر او د میا راشد شهید فاونډیشن مشر می اختیار حسین اول دوی په پختون کام کې د تعلیم او صحت آگاهی د پاره د راشد شهید فاونډیشن بنیاد کې خودو خیبر پختونخوا کې د تعلیم صحت او زنانو ته د روزګار او روزنه ورکولو لپاره د 1300 کالو راسي کار کوي، چې د میا اختیار حسین په وینا دوی ډیر زر دغه فاونډیشن په نړیوال کچه رجستر کوي، چې د پختون اولس د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د تعلیم، سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې پېډ افغانان او پاکستانی ځوانانو لپاره اسلام آباد کې یو سیمینار جوړ کړو. سیمینار کې برخه لرونکو پیغلو او ځوانانو له خپلو حکومتونو وغوښتل چې د ترهګرۍ په وړاندې د شریکه مبارزه وکړي. د دوی په خبره د امنیت راوستلو لپاره ضروري ده چې د ترهګرو ترمنځ توپیر ونه شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د اړیکو د پیاوړي کولو له لارې حل شي. احمد الله په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په سیمینار کې د دواړو غاړو ځوانانو د خپلو حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې نه صرف خپل منځي اختلافات دي ختم کړي، بلکې ترهګری پر ضد دي هم رايوځي شي او د دې د سیمینار خاتمه وکړي. د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر سمینا امتیاز وویل چې د دواړو ملکونو 14 ځوانانو په دې سیمینار کې ګډون وکړو او مقصد یې هم دا دی چې څنګه دا ځوانان کولای شي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اختلافات کمولو کې خپل کردار ولوبوي.
صرف یو دادی چې مونږ یوت یوزه راولو او دیپ یو بل سره کینی او چې کومه ګلې مانی دی دتی یو بل نه اغم ډیسکس کی مونږ داسې یو ریجن کې اوسی ګو چې یو بل نه جدا نه شو پاتې کیدی، نو پکار دا چې دی دوه یوزه کینی او خپل مستقبل بارے کې پخپل پلانینګ وکړي. نو دی ډایالوګ نه چې کم پوزېټیو یو شیر راوته دی هغه دادا چې اغه مس انډرستانډینګز او یو بل سره چې کم ګلې مانی به هغه ختم شوې دي او دی زمونږه میسج واپس خپل ملک ته وړي او الته کې همدا سي مس
په سیمینار کې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لرونکي بسم الله پښتونمل مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات د غلط فهمیانو په وجه پیدا شوی دي.
د دغه ځوانانو راتک دلته دا معنا چې افغانان اوس هم ځانونه د پاکستان ورونه بولي، د دوی سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. موږ دلته راغلو د دې خلکو میلمه پالنه مو ولیده، نو زموږ په فکر باندې دا ډیر مثبت اغیز لري. کله چې موږ بیرته واپس افغانستان لو ګرځو، موږ به د لوکل میډیا له لارې او د سوشل میډیا له لارې دغه پیغامونه هلته بیرته ورسوو.
د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې سره تعلق لرونکي سارا خان وایي،
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي، نو ځوانان چې دی هغه پریشر په واچوي شي خپل خپل گورنمنٹ د پوره کدا سه انټی افغانستان یا انټی پاکستان پالیسی وی او اغه د پوره ضروری ده چې مونږ یو بل سره خبره کوي چې مونږ ته حقیقت پته لګي.
د سیمینار په اخري برخه کې د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب هم ګډون وکړو او د دوانو ملکونو د ځوانانو د دواړه خيزه تعلقات او د سیمې د امنیت د ترهګرۍ د خاتمه او تجارت ته وده ورکولو نه علاوه د یو شمیر پښتنو ځوابونه ورکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دوړ ملکونو نوجوانان چې دي تاغو یو ډیر اهم رول دی. زما په خیال د دوړ ملکونو نوجوانان یو زیشي او یو ذهن جوړ نو هغه یو حکومت نظر انداز کول نشي. د افغانستان نه چې کوم یوس راغلي دي داغو دلته دوره او داغو تاثیرات زما په خیال د ډیر ښه اثر بکیږي د دوړ ملکونو په تعلقات باندې.
د مسرت احمد زیب وینا وا چې په کار د د دوانو ملکونو دا ځوانان د یو بل د ملک سفرونه کوي نو د دې با پراتلونکو کې خې نتیجې را برسېره کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه کې موږ په غل لارو چارو غږیږو چې د عدم تشدد د لارې او د خبرو اترو د لارې څنګه مسایل حل کیدی شي. آیا رښتیا هم جګړه د هرې مسلې حل ده او کنه د جګړې بغیر هم ستونزې په خبرو حل کیدی شي؟ د خبرونه تاسو د هرې یک شنبې یا اتوار او د هرې دوشنبې پورز له مشال ریډیو نشر کیږي. په ویب سټ باندې هم شدی او په فیسبوک باندې هم تاسو دا چکلو خبرشینو به تاسو لینک الته کتل شي. استاد یو مطبوعاتي کتنه درورو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان جوړونکو محمد علي جنا غختل چې او داسې هواد جوړ کی چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوی د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي خو ځیني سختدریزه عالمانو او پوزي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سختدریزه هواد پیژندګلوي ورکړی ده. اسرار علم مومند د دې لیکنې غټي برخې درته وایي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 14 او 15 اگست د پاکستان او هندوستان د ازادۍ ورځې منځل کیږي او پر دې ورځو د هغه مبارزې یادونه کیږي چې د متحده هندوستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو لپاره شوې و. لیکوال حسن اسکری وایي د پاکستان د جوړېدو لپاره پرته له یو څو وضاحتونو نور داسې خاص څه نشته او د پاکستان سرکاري دریځ هم دا دی چې پاکستان د دو قومي نظریو پر اساس جوړ کړل شوی. د دې مطلب دا دی چې هندوانو مسلمانانو نظریه لیوبل جداوي نو ځکه یې په مشترکه هندوستان کې یو ځای ژوند نشو کولی او مسلمانانو ځان له د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو. ځنې وایي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د دې هیواد سیاسي مشرتابه اهلیت نه درلوده چې ملک ته د اورپی خو چیلنجونو مخه ونیسي. بیا بعضې پردې عقیده دي چې پاکستان کې موجوده ستونزې له ازادۍ د مخکې دور باقیات دي. د پاکستان د ازادۍ تحریک ته ګوته نیول کیږي. په خاص توګه د مذهب رول واضح نه و او له ازادۍ وروسته هم سیاسي هلو ځلو ته کوم خاص شکل ورنکړل شو. هغه څه وجوهات و چې د پاکستان جوړونکو خپله د وفاقي نظام غوښتو مطالبه د آزاد ریاست په ناره بدله کړه. آیا هغوی پاکستان د دې لپاره جوړ کړو چې د مسلمانانو کلتوري شناخت حقونه او نورې ګټې خوندي شي او کنه د اسلام د ابتدایي دور په څیر نظام راوستل د دوی هدف وو؟ بل پښتون دا چې د پاکستان جوړونکو د هغه نظریه پاکستان یادونه کړې وه کومه چې د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې تر راتلو وروسته عملی شوه او که څنګه او هم له دې وروسته په دې هیواد کې سخت دریځي او ترګري را مخته شو. دا ټول هغه پښتنې دي چې پاکستان سره جوړېدو اتش پېته کال وروسته پرې هم بحث کیږي. کریئیټنګ ا نیو مدینه په نامه د کتاب لیکوال دا منی چې د پاکستان د جوړولو مطالبه پر پورته کولو او د دې لپاره د با اثر مسلمانانو او عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کولو کې د محمد علي جناح مرکزی رول وو. نوموړي هغه خبرې رد کړې چې ګنې برتانیا متحده هندوستان په پاکستان او بھارت کې ځکه تقسیم کړو چې پر دغې حکمرانی وکړي. په کتاب کې راغلي دي چې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ په اړه له اسلامي تعلیماتو ډېر متاثر وو او دا فکر یې کاوه چې دغه هر څه به په جدي جمهوري نظام کې ورزی کړي. نوموړي غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ شي چې پکې د ټولو اقلیتونو حقونه برابر او خوندي وي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه وروستو ځنې سغدریزه عالمان د دغې خلاف راپورته شول او همداراز چې کله پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې راغی نو له هغو وروستو پاکستان په نړۍ کې د مذهب پر اساس د سغدریزۍ خپل پیژنګلو پیدا کړه.
اوریدونکو اسرار عالم مومن مورد چې د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د دې مقالې غټ کې درته ویل چې پکې راغلی وو که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې او داسې هیواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوی د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هیواد پیژندګلوي یا نوم اور په برخه کا
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانه اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت یوستره اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو د دینه مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. همدارز د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه تر لاس رسي پیدا کوي شو کو ټوټر لري نو هم د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه تاسو له هغه ځای هم لوستل او اوریدل شئ. د دې غړي اخري مطبوعاتي کتن ته ورزو ډان او رسپانه لیکي په پاکستان کې لا هم د نړۍ د زینو نور هیبدونو په مقابل کې د خزو او سړو د ژوند د کچې ترمن زیات فرق دی. د غهواد په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د خزو پوره شمیره په رسمي توګه نه د واضح کړې، خو رسپانه لیکلي چې دا شمیره یو برابر نه ښکاري. په همدې حال کې خزو غوښتنې کړې چې په قومي اسمبلی کې باید د سیټونو یو یا چوکۍ او شمیر ډیر شي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې ډېری خزی آرام ژوند نه لري او له کړاوونو سره مخ دي. فرخنده اسد یې غټ کې درته وایي.
د پاکستان په ډان رسپانه کې رخصانه شالکی پاکستان د 2008 کال راهیسې د خزو او سړو د ژوند ترمنس په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 131 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی، خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نورو هیوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړ، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځه زیاتیږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هیواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د 13 بدلون وړاندې به د ښځو د پرمختګ پرمختګ او د خیر ښېګړې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه دا د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو، د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټلې جوړ شوې، او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو چې دغه یو څه ګامونه دي. دا نکي ولې بل خوا کې نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي، نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 70% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.